کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
ستړي مشه د ازادي رادیو پی یو استوديو څخه مو زه واصل وسال هر کله کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د پروګرامونو پر اغیزمنتیا ټینګار کړی او د دې سازمان په بنسټونو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي په وروستیو کلونو کې د شمالي کوریا کړکېچ تر ټولو لوی بحران بللی. د دې ساعت لومړۍ نیمایي خبري مطالب او دویمه نیمایي نور بس ته اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې ده. خو تر هر څه وړاندې د افغانستان خبرونه سالی محمد سالی وړاندې کوي.
پیژندل سوی لرغون پوه ایچ نانسی دوپری چې څو لسیزې د افغانستان د لرغونو آثارو په راټولولو او نړۍ ته یې په پیژندلو کې کار کړی و، له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د جوزجان ولایت چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو او داعش ډلې د قوشتېپې او درزاب ولسوالۍ ترمنځ 3 مسافر له ځان سره بیولې دي. برتانوي چارواکي اندېښنه لري چې روسیې او ایران ممکن له شمالي کوریا سره مرسته کړې وي چې د اټومي وسلو په جوړولو کې ناببره پرمختګ وکړي. پیژندل سوی لرغون پوه ایچ نانسی دو پری چې څو لسیزې د افغانستان د لرغونو آثارو په راټولولو او نړۍ ته یې پر پیژندلو کې کار کړی و، پرون له دې نړۍ سترګې پټې کړې. هغه د مرګ په وخت کې 90 کلنه وه. نانسی دو پری د افغانستان د ملي موزیم د غلا شویو آثارو په بیاموندنه او ثبتولو کې مهم رول لوبولی و. په وروستیو کې یې په کابل پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو مرکز تاسیس کړی و او تر پایه یې د دې مرکز مشري کوله. بېلابېلو کلتوري ټولنو، لیکوالو او فرهنګیانو د میرمن دو پری پر مړینې خواشینی شولې ده. میرمن دو پری د افغانستان د تاریخ او لرغونو آثارو په اړه څو مهم کتابونه او زیات مقالې لیکلې دي. هغې ته د افغانستان لپاره د خدمتونو له کبله د افغانستان تابعیت هم ورکول سوی و. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 40 وسلوال مخالفان وژل سوي دي. دغه وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د تیرو 4 ساعتونو په موده کې دغه تعرضي او تهاجمي عملیات په ننګرهار، کونړ، نورستان، کاپیسا، پکتیا، لوګر، اورزګان، بادغیس، بلخ، فاریاب او هلمند ولایتونو کې سوي دي. اعلامیه وایي چې په دغو عملیاتو کې 15 نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. دفاع وزارت وایي په تیرو 4 ساعتونو کې په 10 ولایتونو کې 14 تصفیوي او 10 خاص کماندوي پوځي عملیات سوي دي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې غړو د قوشتېپې او درزاب ولسوالیو ترمنځ لار کې 3 مسافر له ځان سره بیولې دي. د قوشتېپې ولسوال امین الله امین نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو او داعش جنګیالیو پر دې لار تر نښتې وروسته پاټکونه اچولې دي. ولسوال وایي د داعش جنګیالیو پرون ناوخته کله چې د مسافرو یو کاروان له قوشتېپې څخه د درزاب ولسوالۍ پر لوري روان و، ودروه. 14 مسافر له ځان سره بوتلل. دی وایي چې وسلوالو طالبانو بیا د دغو مسافرو له ډلې 13 تنه د گردن کلی پر لوري له ځان سره بیولې دي. د قوشتېپې ولسوال وایي وسلوالو طالبانو دغه مسافر له داعش سره او داعش ډلې دغه کسان له وسلوالو طالبانو سره د همکاري په تور له ځانونو سره بیولې دي. د بریتانیا ټلګراف ورځپاڼه وایي بریتانوي چارواکي اندېښنه لري چې روسیې یا ایران به ممکن له شمالي کوریا سره مرسته کړې وي چې د اټومي وسلو په جوړونه کې ناببره پرمختګ وکړي. ورځپاڼې په نننۍ ګڼه کې لیکلي د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه څېړنې کوي چې آیا اوسنیو او پخوانیو اټومي وسلو لرونکو هیوادونو له شمالي کوریا سره د اټومي وسلو او اټوم لېږدونکو توغندیو په جوړولو کې مرسته کړې ده او که څنګه. د ورځپاڼې په حواله پر ایران تر ټولو زیات شک کیږي، خو روسیه هم له شکه وتلې نه ده. ورځپاڼې ته د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو و چې نمونې نه ده اخیستل سوي ویلي په دې باور نسی کېدی چې د شمالي کوریا ساینس پوهانو دي په یوازې توګه اټومي وسلې جوړې کړې وي. تازه اټکلونه ښیي چې د ایرما په نوم زورور طوفان د امریکا په فلوریدا ایالت کې ټمپا ښار ته مخه کړې ده. دا طوفان د کیوبا او کربین د نورو ټاپوګانو له ځپلو وروسته په شدت د فلوریدا لوري ته روان دی. د فلوریدا ګورنر یوالي ریک سکاټ پرون ناوخته یو کانفرنس ته وویل
د خلکو د ژوند خوندي کول زموږ مهم لومړیتوب دی. موږ به د کورنیو د خوندي کولو لپاره هر هڅه وکړو. زه له ټولو غواړم چې پر خپلو ګاونډیانو، کورنیو او ملګرو نظر وساتي.
په امریکا کې د طوفانونو ملي مرکز پرون شنبه اټکل وکړ چې د میامی ښار د ایرما طوفان له مستقیم خطر سره مخامخ نه دی، خو بیا هم زورور باد او باران شایي په نږدې سیاحتي ساحو کې د ویجاړۍ سبب سي. تر دې وړاندې د طوفان درجه 15 بلل سوې وه، خو اوس 3 درجه ګڼل کیږي. د دې طوفان سرعت په هر ساعت کې 200 کیلومتره اټکل کیږي. د فلوریدا ټمپا ښار له 1921 میلادي کال راپدې خوا له کوم سخت طوفان سره نه مخامخ سوی. تر اوسه پورې د ایرما طوفان له کبله په کریبین ټاپوګانو او کیوبا کې د 10 تنو د مړینې خبره تایید شوې ده. او د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو دفترونو ویل چې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او رجب طیب اردوغان په ټلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې د غښتلو اړیکو او سیمه ییز امنیت لپاره به ګډ کار وکړي. سپین ماڼۍ پرون شنبه وویل چې ولسمشر ټرمپ په سیمه کې د ثبات د پیاوړتیا لپاره د امریکا او ترکیې پر ژمنو ټینګار وکړ. د ترکیې د ولسمشر دفتر وویل دواړو مشرانو د امریکا د متحده ایالاتونو او ترکیې ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت یادونه وکړه او په سیمه کې د ثبات د زیاتېدو او د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره د پرله پسې کار پر اهمیت ټینګار وکړ.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. هم د خبرونې د یو شمېر مهمو مطالبو فهرست. ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د پروګرامونو پر اغیزمنتیا ټینګار کړی.
جمهور رئیس ټینګار وکړ چې موږ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمانونو له لوري د یو واحد او تاثیر لرونکي برنامو غوښتونکي یو.
جلال آباد خاریان وایي د افغانستان بانک نوې اعلان شوې پالیسي په دې ولایت کې په لوی لاس د کلدارو چلښت ته زمینه برابره کړې.
استعمال به د کلدارو زیات شي په نسبت د افغانیو، ځکه چې زه به خپل د بانک نه معاش اخلم نو زه نه غواړم چې افغانۍ لاس لرم، ځکه چې د سلوټونو ورکه چې هغه موږ نه څوک نه اخلي.
په نړیوالو موضوعاتو کې بیا وری چې د ملګرو ملتونو سرمنشي په وروستیو کلونو کې د شمالي کوریا کړکېچ تر ټولو لوی بحران بللی. د یو شمېر نورو راپورونو او مطالبو تر څنګ نور بسته اونیس پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې ځای لري. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو تاسو د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې پر همدې صفه اوریدئ شئ. اوس هم راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي افغان ولسمشر په کابل کې د ملګرو ملتونو له استادو سره په کتنه کې په افغانستان کې دغه سازمان د عملی اصلاحاتو د فعالیتونو د څرنګوالي او په کارونو کې د شفافیت غوښتنه کړې ده. د افغان ولسمشر مرستیال بیان نجیب آزاد د یک شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل محمد اشرف غنی په دغه کتنه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له لوري د واحد او تاثیر لرونکو پروګرامونو په چمتو کولو هم ټینګار کړی. بلخوا د نړیوالو اړیکو کارپوهان هم له ملګرو ملتونو څخه د افغان ولسمشر غوښتنه د افغانستان په ګټه بولي او وایي چې په دې سره به نړیوال د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی ولري. په دې اړه نور جزئیات زما همکار رحمت الله افغان په یو راپور کې لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وای محمد اشرف خانی په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د ځانګړي استازي او د افغانستان لپاره د دغه سازمان د استازو په حضور کې له دوی غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د کړنو او فعالیتونو په اړه معلومات د حکومت په واک کې ورکړي. افغان ولسمشر مرستیال بیان نجیب الله آزاد د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل محمد اشرف غنی په دغه کتنه کې ویلي دي چې د معلوماتو ورکړه به د ملګرو ملتونو د فعالیتونو له څرنګوالي سره مرسته وکړي.
جمهور رئیس ټینګار وکړ چې موږ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمانونو له لوري د یو واحد او تاثیر لرونکي برنامو غوښتونکي یو، او همدارنګه ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بنسټونو د کړنو او فعالیتونو په اړه معلومات حکومت په واک کې ورکول شي تر څو د فعالیتونو ترسره کولو څرنګوالی روښانه وي او شفاف حساب ورکول رامنځته شي.
د جمهور ریاست په ویپانه کې راغلی دغه کتنه چې تیر ورځ وشوه او محمد اشرف خانی ولیدی چې د افغانستان او سیمې په اړه د متحده ایالاتونو د ستراتیژي اعلان مناسب فرصت دی چې د شته وضعیت د ګټې او خوالي لپاره باید ورڅخه کار واخیستل سي. همداشان ښاغلی غنی ولیدی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو هیڅ بنسټ نشي کولای د هیواد له وزارتونو سره د پروژو دو اړخیز تړونونه لاسلیک کړي او دا پروژې باید د کابینې له غونډې څخه تیر شي تر څو حکومت او خلک په جریان کې ووسی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدماچ یا مموتو د ملګرو ملتونو سازمان بنسټونو کې د رغند اصلاحاتو راوړلو لپاره د جمهور ریاست لارښوونې او واضح لیدلوري ګټور بللی دی او ولیدي چې د دې لارښوونې په رڼا کې به په راتلونکي پلانونو کې کار وشي. ښاغلی مموتو ولیدي چې دا کار په طریقې کې تغیر او ګډې همکاري ته ژمن یو او زموږ تمرکز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بنسټونو په فعالیتونو کې د اصلاحاتو او مؤثریت په راوړلو دی. د نړیوالو چارو کارپوهان له هغې ډلې قدرت الله ځواک له ملګرو ملتونو د افغان ولسمشر غوښتنه د افغانستان په ګټه بولي او وایي چې په دې سره به نړیوال د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی ولري. ښاغلی ځواک زیاتوي افغان حکومت هڅه وکړي چې په افغانستان کې د ټولو بهرنیو او کورنیو مرستندویو موسسو او بنسټونو کارونه وارزوي او د کارونو د ښه مؤثریت لپاره د ورسره لنګدې کار وکړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
و مورېدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د پروګرامونو پر اغېزمنتیا ټینګار کړی او په دې برخه کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې. په همدې موضوع تم کېږو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم په ورته وخت کې د چارو کې د لا شفافیت او اغېزمنتیا لپاره له ملګرو ملتونو د ولسمشر غنی غوښتنه پر ځای بولي. زما همکار حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپوه بشیر عاطف سره په دې اړه مرکه کړې.
بلې، ولسمشر تور مخکې هم د ملګرو ملتونو له مرستیال سره په کتنه کې غوښتنه کړې وه چې پر افغانستان باندې د پاکستان لخوا د عراقي داریو او دغه راز د توپونو د ډزو مخه ونیسي. ملګري ملتونه ځان ته خاصې دندې لري د ملګرو ملتونو د منشور په چوکاټ کې. افغانستان په داسې یو حالت کې دی چې د پردیو د لاسوهنې سره مخامخ دی او څو سوزلې هم افغان حکومت د ولسمشر او اجرایي رئیس په ګډون او دغه راز په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازي په ګډون څو سوزلې شکایتونه وړاندې کړي دي په افغانستان کې د ګاونډي هیوادونو د مداخلې په اړه. زه ګمان کوم د ولسمشر اصلي موخه دا ده چې ملګري ملتونه په دغو برخو کې خپلې چارې شفافې کړي او د افغانستان غوښتنو ته مثبت ځواب وایي.
عاطف صاحب، که څه هم تاسو یادونه ورته وکړه د پاکستان موضوع ته، خو دغه مثلا نوې نه ده او تقریبا 14 کاله کېږي چې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو یا لاغې وړاندې هم دا موضوع مطرح کېږي. نو څه فکر کوئ چې ولې ملګرو ملتونو تر اوسه په دې برخه کې اقدامات نه دي کړي چې اوس حکومت غواړي په یو شکل فشار راوړي؟
زه ګمان کوم تر اوسه یعنی بیلابیل ستونزې په دې برخه کې موجودې وي. یوه ستونزه افغان حکومت پورې مربوطه وه په تېرو کلونو کې، او هغه دا چې په رسمي توګه د اسنادو او مدارکو په وړاندې کولو سره ملګري ملتونو ته مراجعه نه وه کړې. ګمان داسې کېده چې کله په افغاني رسنیو کې او ځینو بهرنیو رسنیو سره په مرکو کې دا مسله یاده شي نو دا د شکایت په معنا ده. حال دا چې قانون دا نه مني. شکایت باید په رسمي توګه په اسنادو سره مستند ملګرو ملتونو ته وسپارل شي. او دویمه مسله دا وه چې ملګری ملتونه هم په افغانستان کې بیل شکه حضور لري، سیاسي نمائندگی هم لري. دوی هم تر اوسه پورې خصوصا په یو څو کال وړاندې داسې دقیق اطلاعات او څېړنې نه درلودې چې په افغانستان کې څه تیریږي، خصوصا د افغانستان په ولایاتو کې. نو زما په نظر د افغانستان د دغه شکایت هم په ځای دی چې د شفافیت غوښتنه کوي، او ملګری ملتونه هم دومره نشو ملامتولی ځکه چې هم معلومات کم و او هم د افغانستان لخوا ورته رسمي مراجعه نه لشه.
بلې، عاطف صاحب، روسي پوښتنه مې دا کوله چې ولسمشر غني همداراز غوښتنه کړې چې له دې وروسته باید د ملګرو ملتونو چارې لا اغېزمنې شي. نو د ملګرو ملتونو چارې اغېزمنتیا په څه معنا کېدای شي؟
د ملګرو ملتونو چارې او فعالیتونه هغه وخت کېدای شي ډېر اغېز ولري چې د افغان حکومت او دغه راز د افغانستان د مدني ټولنې سره په همغږۍ کې ترسره شي. یوه لویه ستونزه چې په تېرو کلونو کې موجوده وه او تر اوسه پورې هم ده، د افغانستان او د هغو هیوادونو او ټولنو ترمنځ د نه همغږۍ ستونزه ده چې په افغانستان کې په ټوله کې د سولې او ارامتیا او د پرمختګ لپاره کار کوي.
د سیاسي چارو کارپوه بشیر عاطف چې د ولسمشر د هغې غوښتنې په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې چې د ملګرو ملتونو څخه د پروګرامونو د اغېزمنتیا او د اصلاحاتو غوښتنه کړې.
ازادي راديو تغوغ ونيسي او ترطول مخكزان دا افغانستان سيمي او نري پر حالاتو خبر خري.
مننه چې ازادي رادیو اوري دا او نور پرنه تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه هم ولولې او الته ځینې ویډیوي راپورونه هم وګورئ. د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم هله ده چې خوښه کړئ، الته هم ګڼ شمېر مطالب او موضوعات تاسو لوستلی او لیدلی شئ. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي چې د شمالي کوریا پر اټومي پروګرام روانه لانجه په څو کلونو کې د نړۍ تر ټولو خراب بحران دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش لوی فرانسوي ورسپانې سره په مرکه کې ویلي چې د شمالي کوریا بحران ته ډېر اندېښمن دی او یو ډېر جدي ګواښ دی چې نړیواله ټولنه په دې اوسمهاله کې ورسره مخ ده. د دې مسلې په اړه د ازادي راډیو خبر د مرکزي برخې د رپورټ جزئیات فرشته جلالزی لوستلي او معلومات راکوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي څه وړاندیز وکړ چې دا بحران باید څرنګه پای ته ورسیږي؟
وصال صاحب، د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریس له یوې فرانسوي ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې د شمالي کوریا اټومي لانجه په وروستیو څو کلونو کې تر ټولو یوه جدي ستونزه ده د نړیوالو لپاره. ګوتریس ویلي دي چې دغې لانجې ته د ډېره زیاته اندېښنه لري. هغه ویلي دي چې په ګذشته کې داسې جګړې پېښې شوي دي چې د ډېر فکر او غور پر اساس پیل شوې وې، خو داسې بحرانونه هم پېښ شوي دي چې د کم فکر او بې پروايي زیږنده وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي دا ډیره مهمه ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټول غړي په یو خوله او متحد پاتې سي او د شمالي کوریا د رواني لانجې ته چې اټومي پروګرام ته پرمختګ ورکوي او د بلستیک میزایلو پروګرام لري ځواب ورکړي.
بله، د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پر شمالي کوریا د بندیزونو یو نوی طرحه هم لیږلې ده. د هغه په اړه ګوتریس سوویل
و د ملګرو ملتونو د عمومي منشي وویل دا ډیر مهمه ده چې امنیت شورا کې څه پریکړه لیکونه چې صادر شوي دي د دوغو ټولو درناوی وسی او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د بلستیک میزایلو د پروګرام د پرمختګ مخه ونیول سي. هغه وویل چې د امنیت شورا یووالی او اتحاد باید په هر بیا چې ټینګ وساتل سي، ځکه د پوینا د یوازنی لار چې یو ډیپلوماټیک ابتکار او د بری امکانات پیدا کولای شي. ګوتریس د ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالاتو ماموریت د سپتمبر په 8 نیټه رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا غوښتنه وکړه چې په امنیت شورا کې پر هغه پریکړه لیک رای واچوي چې په شمالي کوریا د سختو اقتصادي بندیزونو غوښتنه پکې شوې ده. د پریکړه لیک لکه څنګه چې تاسو ویل د امریکا متحدو ایالاتو برابر کړی دی. امریکا غوښتنه کړې ده چې د سپتمبر په 18 نیټه یعنی سبا د دوی له لوري امنیت شورا ته په وړاندې سوي پریکړه لیک باندې راګیري وسی. امریکایي ډیپلوماټان وایي چې د سختو بندیزونو غوښتنه یې ځکه کړې ده چې شمالي کوریا د خپل اټومي او د میزایلو د پروګرام د بندولو لپاره مذاکرو ته مجبور سي. واصل صاحب، د امریکایي رسنیو له مخې داسې ویل کېږي چې د امریکا په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت په خپل د غوړاندیز کې غوښتنه کړې ده چې د شمالي کوریا ته د تیلو پر وارداتو بندیزونه ولګیږي، څو دغه هیوادونه سي کولای چې تیل وارد کړي او همداراز د شمالي کوریا پر منسوجاتو باندې بندیز ولګوي چې د صادرېدو مخنیوي وسی. په ځنګړي ډول د شمالي کوریا د نساجي تولیدات باید نړیوالو هیوادونو ته د صادرېدو څخه باید منع سي. او همداراز د شمالي کوریا پر ولسمشر کیم جونګ اون یې د بندیزونو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې د هغه شتمنۍ باید کنګل سي او باید اجازه ورنکړل سي چې سفر وکړي.
بله، ډیره زیاته مننه فرشته جلالزی. کور ودان ډیره مننه کول خپل همکار فرشته جلالزی نه چې تاسو ته مکمل معلومات وړاندې کړل. د شمالي کوریا پر اټومي پروګرام روانه لانجه په څو کلونو کې ویل شوی چې د نړۍ تر ټولو خراب بحران دی. اوس هم اقتصادي خبرونه لرو. اقتصادي خبرونه زما همکار مرزی احمد زی چمتو کړي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت مسولین وایي دغه وزارت د قانونو د کیندنې په برخه کې د لویو او وړو تړونونو لپاره نوي اصول وضع کړي دي. دغه وزارت وایي عبدالقادر مطفی نن ازادي راډیو ته وویل په ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې د تړونونو پر وړاندې د پرتو ستونزو لپاره د حل لارو د لټولو په هڅه کې دي.
په دې اساس د قراردادونو د یو معین وخت لپاره نه تړل کېږي. عمده دلیل هم همدا دی چې تر هغه پورې چې یو داسې میکانیزم جوړ نه شي چې موږ د ټولو قراردادونو نه نظارت ونکړو او هغه سیمې چې په امن کې دي هغه سیمونه موږ نظارت ونکړو، موږ نه شو کولای قراردادونو خواته لاړ شو.
د ننګرهار د شوکانو د شرکتونو د ټولنې رئیس اجی محمد ولی ازادي راډیو ته ویل کې چې د قانونو وزارت ورسره تړونونه نوی نکړي زرګونه کسان به وزګار شي او شرکت لرونکو ته به هم په میلیونونو ډالر تاوان ورسیږي. په ننګرهار کې د شوکانو ډبرو د کیندلو 8 شرکتونه او د غشن د پروسس 24 فابریکې موجود دي. د کندهار په ژړۍ ولسوالۍ کې ډېر ژر کرنیزو توکو ته د بازار موندنې په هدف کرنیز نندارتون پرانیستل کېږي. د کندهار د کرنې او مالدارۍ رئیس سید حفیظ الله سیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې کرنیز محصولات لکه انار، انګور او دغه شان کرنیز ماشینونه، کرنیز او حیواني درمل په 75 غرفو کې ننداري ته ایښودل کېږي. تېر کال دغه نندارتون په 50 ولسوالۍ کې جوړ شوی و. دغه نندارتون د فورزون په مالي همکارۍ جوړیږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1,60 افغانۍ، د بوري 500 کیلو بوجۍ 960 افغانۍ، د وریځې او درینی منی بوجۍ 1,350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,60 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 15.50 او 1 لیتر ډیزل په 3.50 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 1 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ او 60 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تمن 18 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلدار 461 افغانۍ.
مننه چې ازادي راډیو مو غره کړی دا او نیم ساعته خبری مجله دمګړی تاسې اوري. اوس هم اقتصادي موضوع لرو. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي بای په افغانستان کې د هند پنګونه به په دغه هیواد کې جګړه او د ترهګرو حضور پیکه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال په افغانستان کې د هند د اقتصادي رول د پراختیا غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي د هند لخوا په افغانستان کې د پنګونې پراختیا د دغه هیواد له پرمختګ سره مرسته کوي. اجمل تورمان راپور لري.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي که امریکا او د سیمې هیوادونه په قاطعیت سره د ترهګرۍ پر وړاندې په خپلو پریکړو عمل وکړي، پاکستان نشي کولای د هند د پنګونې د پراختیا په صورت کې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن کړي. د دغه جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي محمد داود کلکانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د هند پانګونه به په دغه هیواد کې جګړه او د ترهګرو حضور پیکه کړي.
زموږ د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان لاسوهنې ښکاره دي، خو که د سیمې هیوادونه یا هند په افغانستان کې پانګونه وکړي او افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي، په افغانستان کې پانګونه به د دې لامل شي چې په دغه هیواد کې جګړه او د ترهګرو حضور کم او ضعیف شي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز په افغانستان کې د هند د اقتصادي رول په پراختیا ټینګار کړی دی. نوموړي د خپل هیواد د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیسیون کې ویلي هیواد یې هیله مند دی چې هند په افغانستان کې د پام وړ پانګونه وکړي. مخکې تر دې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال په افغانستان کې د هند پر رول ټینګار کړی او له یاد هیواد څخه د ترهګرۍ پر وړاندې د ریښتینې مبارزې له امله مننه کړې ده. خو پوښتنه دا ده چې د دغو خنډونو سره سره چې ویل کېږي د پاکستان لخوا د افغانستان په وړاندې موجود دي، په افغانستان کې به د هند فعالیتونو پراخېدل پاکستان لا زیات اندېښمن نه کړي. آیا دا مسله به د دې لامل نشي چې پاکستان افغانستان ته نور ستونزې هم جوړې کړي؟ د نړیوالو اړیکو کارپو طاهر هاشمیان ورته ځواب وایي.
اگر قاطعیت امریکا در تطبیق
کشیر امریکا د خپل نوې ستراتیژي په پلي کولو کې قاطعیت ولري، شاید پاکستان دفتن د ځان په ګټه او یا د افغانستان په ضرر سو نشي کولای. دا ټول په دې پوری تړلې دي چې لوی هیوادونه څه ډول دریس خپلوي او د افغانستان د قضیه په اړه څومره جدي او قاطعي دي.
پاکستان له پخوا راهیسې په افغانستان کې د هند د حضور او رول په اړه اندېښمن دی او په افغانستان کې د هغه هیواد فعالیتونو ته د شک په سترګه ګوري، خو افغان چارواکو تل دا ټینګار کړی چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او متوازنه بهرنۍ پالیسي لري.
اوس هم زو ننګرهار ته جلال آباد خاریان وایي د افغانستان بانک نوې اعلان شوې پالیسي په دې ولایت کې په لوی لاس د کلدارو چلښت ته زمینه برابره کړې، خو بلخوا د افغانستان بانک مسؤلین وایي د افغانیو د چلښت په برخه کې ځینې محدودیتونه یې په دې خاطر راوسی چې خلک د خپلې کرنسۍ حفاظت وکړي. په نړۍ نور حال زموږ خبریال شاه محمود شینوار راکوي.
د جلال آباد ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي د افغانستان بانک نوې پالیسي په لوی لاس د کلدارو چلښت زمینه برابره کړې او خلک هڅه کوي چې راکړه ورکړه په کلدارو وکړي. په دې وروستیو کې د افغانستان بانک اعلان وکړ چې د افغانیو هغه نوټونه چې پرې زیات خطونه شوي وي، تیزاب پرې شیندل شوي وي او یا هم سوري شوي وي د چلښت وړ نه دي. ښاریان وایي د همدې اعلان سره سم شخصي بانکونه او صرافان زړی افغانۍ او معمولي د غلرونکي لوټونه له خلکو نه اخلي او دې کار خلک مجبوره کړي دي چې د افغانیو پر ځای کلدارې له ځان سره وساتي او راکړه ورکړه په کلدارو وکړي.
چې توش کلم باندې که خط شوی هغه پیسې موږ نه اخلو. اوس په ښار کې په جلال آباد کې هټیوال دي یا تجاران دي صرافان دي، هغه چې په مثال په روپو باندې یا په افغانۍ باندې معمولی ختم که شوی هغوی نه اخلي. دا خپله خلک مجبوریږي چې لاړ شي افغانۍ بیخي روان اخلي او کلدارو باندې راکړه ورکړم په کلدارو وکړي. په ننګرهار کې بیا هم خلک چې دي هغه بیخي افغانۍ ته زړه نه خلک کوي، کوشش کوي چې د افغانۍ نه ځان وساتي او دوی ټوله راکړه ورکړه په بهرنیو کرنسۍ باندې وکړي.
استعمال به د کلدارو زیات شي په نسبت د افغانیو، ځکه چې زه بیا خپله د بانک نه معاش اخلم نو زه نه غواړم چې افغانۍ لاس نه راوړم، ځکه چې داسې لوټونه ورکوي چې هغه موږ نه څوک نه اخلي.
نو په ده سره چې دا زموږ په عوامو زموږ په خلکو باندې ډېر زیات بد تاثیرات لري، چون زموږ مامورین چې دي د دوی ماشونه افغاني دي او د سر قیمتونه لوړیږي د پیسو د ارزښت د خرابېدلو سره، نو په ټولنه او په ټول منفی اثرات یې سخت زیات دي نسبت ګټې ته.
په ننګرهار کې د افغانستان بانک رئیس مولوي احمد زید افیدیار بیا وایي د افغانستان بانک د نوې پالیسي په دې هدف نه ده رامنځته شوې چې د کلدارو چلښت زمینه برابره کړي. دی وایي له دې پالیسۍ څخه د افغانستان بانک هدف دا دی چې افغاني بانک نوټونه خوندي او روغ وساتل شي.
د دې هدف لپاره دا سیاست بانک مخکې نه دی اچولی چې کلدار ته خدای نه خواسته د ترویج وکي یا فرض مسل د کارګار د پاره دا یو کمپاین وکي. البته دا د دې لپاره چې د افغانۍ نوعیت باید خوسی، افغانان باید افغانۍ په بکسو کې وساتي، ښه حفاظت وکي، په غوړو لاسو یې ونه نیسي، د تیزابي لاسونو باندې ونه نیسي، خطونه پرې ونه کړي، د نوټ څخه کتابچه جوړه نه کړي. آینده که څوک خط وکړي هغه به مجازات کیږي او اولنی جزا به دا وي چې هغه نوټ باید نه اچل شي.
نوموړی وایي دوی د خپلې نوې پالیسۍ له پیلېدو وړاندې خلکو ته عامه پوهاوی هم ورکړی و چې دغه ډول بانکنوټونه د چلښت وړ نه دي، خو اقتصاد پوهان په دې فکر دي چې افغانستان د هغو ملکونو په څیر پرمختللی نه دی چې دا ډول پالیسي دې پکې مثبت اغیز وکړي. د پوهنتون استاد او اقتصاد پوه تاج محمد تمکین وایي که څه هم د افغانستان بانک د نوې پالیسي د افغانیو د ارزښت د لوړولو په هدف اعلان شوي، خو په خبره په اوسنیو شرایطو کې دا ډول پالیسي د افغانیو په ترویج منفي اغیز غورځوي.
زما د خپل شخصي نظر په اساس باندې د هر هیواد مرکزي بانک دنده لري چې هر قسم بانک نوټ باید وایخلي. شاید د افغانستان بانک رهبری هیئت په دې کې یو څه مثبتې نقطې په نظر کې نیولې، خو زه فکر کوم په داسې حال کې چې زمونږ ولس په ډېره کمې سلنې سره د خپلو افغاني بانک نوټونو څخه په سوداګریزو معاملو کې کار اخلي، دومره سټریکټ او دومره سخت اقدام کول د افغانۍ د ترویج لپاره سخت ضربه رسوي. واقعا په دې کې شک نشته او زه هیله من یم چې افغانستان بانک په دغه پریکړه باندې یو ځل بیا هم تجدید نظر وکړي.
د جلال آباد د خاریانو په خبره لکه نه هم چې د افغانستان بانک نوې پالیسي اعلان کړي د افغانۍ پر ځای د کلدارو راکړه ورکړه ډیره شوې او خلک د دې کار لامل هم دا یادوي چې دوی ته هغه کرنسي ارزښت لري چې د زړښت او چلښت سره خپل ارزښت د لاسه ورنه کړي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
اوس هم آیا پوهیدئ د لړۍ یو نوې برخه عصمت سروان وړاندې کوي.
فلپس کمپنی چې له څو لسیزو راهیسې ټلویزیونونه جوړوي نوی ټلویزیون نندارې ته وړاندې کړ چې د کوانټم ډاټ له ټکنالوژۍ څخه پکې استفاده شوې ده. دا ټکنالوژي رنګونه روښانه او ښکلي شي. تر اوسه د کوانټم ډاټ له ټکنالوژۍ یوازې سامسنګ کار اخیست. د فلپس کوانټم ډاټ ټلویزیون 8502 نومیږي. اندازه یې 55x55 انچ ده. دا تلویزیون پر کوانټم ډاټ سربیره امبیلایټ سیستم لري چې رنگونه د تلویزیون پر شاتنیو برخو چلوي. کوانټم ډاټ ټکنالوژي د کوچنیو کریستالونو په مرسته د تلویزیون LCD شیشې ته رڼا لېږدوي. LCD د OLED تلویزیونونو خلاف روښانه تصویر جوړوي.
دا د سات لومړی نیمایي برخه د مهمو خبرونو د سرټکو په وړاندې کولو سره پای ته رسیږي چې سلیم احمد صالح به تاسو وړاندې کړي او لغه ورسته نور بس ته اونیس پروګرام به تاسو ته حدیث پردیس وړاندې کړي.
اجرائیه رئیس عبدالله د پیژندل سوي لرغونپوه ایچ نان سیدو پرې پر مړینې خواشیني څرګنده کړه. هغې څو لسیزې د افغانستان د لرغونو آثارو په راټولولو او نړۍ ته یې په ورپېژندلو کې کار کړی و. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 9 وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې غړو د قوشتېپې او درزاب ولسوالۍ ترمنځ لار کې 30 مسافر له ځان سره بیولیدي. بریتانوي چارواکي اندېښنه لري چې روسیې یا ایران ممکن له شمالي کوریا سره مرسته کړې وي چې د اټومي وسلو په جوړونه کې ناببره پرمختګ وکړي. د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو دفترونو ویل چې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او رجب طیب اردوغان په ټلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې د غښتلو اړیکو او سیمه ییز امنیت لپاره به ګډ کار وکړي. او تازه اټکلونه ښیي چې د ایرما په نوم زورور طوفان د امریکا په فلوریدا ایالت کې ټمپا شار ته مخه کړې ده. دغه طوفان د کیوبا او کربین د نورو ټاپوګانو له ځپلو وروسته په شدت د فلوریدا لوري ته روان دی.
بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر ده. نور بسته یا شکست سکوت اونې خبرونه ته ډیر خراغلی د خبرونه در طبيعه هم ز محمد حدیث پردیس ته نیم ساعت په مخه در امین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبرونه موضوع مو د خزو تعلیم او یا د خزو تعلیم څومره اهمیت لري د دوی په ټولنیز ژوند کې په همدې موضوع سره غږیږو. نن مو ملمنی ته هم بلنه ورکړې ده. زموږ ملمنه ده په نن خبرونه کې مقدسه تلواله مدني فعاله له نیکمرغه زموږ بلنه یې منلې او سټوډیو ته راغلې. تلوال صاحب میره ډیر ښه راغلې خبرونه ته.
مننه ستاسو ټولو همکارانو ته سلام وړاندې کوم. هو همدغه ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته
علیکم سلام. تلوال صاحب ما وبخې چې مخکې تاسو سره شم قدمونه اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې لمونږ سره اړیکې ونیسئ. د ټلیفون شمیرې مو دی 0995 40 40 0 2 5 5. او د خبرونې موضوع ده د خزو تعلیم یا د خزو تعلیم د دوی په ټولنیز ژوند کې څومره تاثیر لري. په همدې موضوع سره غږیږو. که تاسو هم کوم نظر لرئ را سره شریک کړئ او که کوم مشخصه پوښتنه لرئ نو له ملمنې هم پوښتلی شئ. اتلوال صاحب وختل می پپل کې دار ته وای چې ساسول نظر د خزو تعلیم د دوی په ټولنیز ژوند څومره اغیز لرلی شي.
مننه. زه غواړم هغه خبره چې بالکل عام دی او ټول خلک په غیب باندې بلدي، هغه دا ده چې کله چې موږ یو نارینه لپاره تعلیم ورخیو نو موږ یو کس آباد کړای ده، خو کله چې موږ یو میرمن ته په اصطلاح تعلیم ورخیو نو تاسو پوښی چې ټولنه تعلیم یافته کیږي. ځکه چې خزه هغه کس ته چې خپل اولادونو سره ډېر نږدې اړیکې لري او ډېر زیات همیشه تماس ورسره لري. که چېرته یو مور اونشي کولای چې خپل ماشومانو سره همکاري وکړي نو د دوی ماشومان هم دا خودل شوی ده چې دوی ډېر زیات پاتې راځي په تعلیم تربیه کې. آن دا چې کله کله ماشومان کله چې ویني چې مور ورسره مرسته نشي کولای، پلار په کور کې نه وي، نو دا د دې سبب ګرځي چې هغه کله چې خپل زده کړې نه زده کوي او په خوانځي کې هم د معلومانو د خوانه لږه د فشار لاندې چې پات وی حسوي نو د دې پایس کړی چې هغه زړه توري کیږي او بالکل خوانځي خوشي کوي. کله کله زه په دې عقیده یم چې زمونږ د اکثریت ډیر کسان چې په اسلام بي سواد دي لاغه په خوانو یو کسان هم چې ما پښتنه کړی چې مکتب کې ډیر زیات دسه قویدات و خل تکول د دې لپاره چې هغه وه سوي چې پات حتما زده کړه وکي دا د دې بایس ګرځیدل چې اکثرا کسان مکتبونه په نیمایي کې پریدي. یعنی کله چې وینم په خواني کسان هم اکثرا دوی مکتب سره پات نه درسولې او زه د نن ورځې د هیواد ناخوالې چې وینم دا زمونږ د بي سوادۍ ډیره برخه ده چې متاسفانه زمونږ هر څوک ډیره اسانه سو استفاده کولای شي.
بلې اتلول سه به می موضوع ما میامدم شما اشاره کردین کې مشکلات متعدده کې در جامعه ما شما موجود است. ای هم یک از دلایل بوده کې یعنی مانع واقع شده. سوال مشخصانی تو پرسان میکردم که به نظر شما چقدر در جامعه ما شما مشکلات اجتماعی و یا در کل اگر بگوین که شرایط سازگار به ای است که زنان و دختران تعلیم بکنه و به ای اصل دسترسی پیدا بکنه؟
تو جایی که همه هموطنان ما آگاه هستن که ما فعلا الحمدلله مکاتب بسیار زیاد فعال هستن، در پولی مکاتب دولتی مکاتب خصوصی هم بسیار زیاد فعال هستن. یعنی ما کمبود مراکز آموزشی نداریم. چیزی را که ما کمبود داریم خود مردم هستن که باید علاقه پیدا بکنن و بخصوص والدین گرامی که باید اینا اجازه بدن که دخترایشان که آینده ساز جامعه خود هستن، آینده ساز فامیل خود هستن، اونا آموزش ببینن. یکی از چیزهایی را که من بسیار زننده میبینم، ما با چندین برنامه هم گفتیم، خداست که روز شوه که دولت افغانستان و وزارت تعلیم تربیه دست به کار شوند که ما وقتی که میخواهیم که یک دختر تعلیم یافته شوند و کاملا به پای خود ایستاده شوند، پس ما چرا در قانون مدنی اجازه دادیم که دخترها در سن 16 سالگی و 15 سالگی پس ازدواج برن؟ این خودش باید سازی میشه که مانع تعلیم تربیه از او شوند. ما فکر میکنم که این اثبات هم شده که یک زنی که هیچ تعلیم نمیکنه شاید بهترتر باشه کسی که ناقص تعلیم تربیه میبینه. بله. از این سبب ما با اکثر ولایات رفتیم، ما و جمعای خانم‌ها صحبت کردیم، امرای دخترای جوانشان صحبت کنیم. شما مطمئنن اگر به حرف ما اعتماد میکنین اونا نماز درست ادا کرده نمیدونن؟ پس ما اگر خود مسلمان میگیریم یک رکن اساسی اسلام آموزش تعلیم تربیه است، شما جوابگوی آخرت هم دخترای خود هستین.
بله.
پس از این سبب بسیار زیاد است که سر دخترها تعلیم تربیه کنن. حداقل او قدر موضوعات آدم از پدر و مادر خود پرسان کرده نمیتونه یک دختر جوان مثل که از استادش پرسان کرده می. استادش مکلفیت داره که برش بفهمانه.
بله اتلول صاحب ببخشین گپایتان قطع کردم، به شما پس بر میگردیم. ورزو یو څو اوریدون کې راخلو. فکر کوم عبدالواحد لوګر څخه د دوی اړیکل موږ سره وصل شوې ده. مهرباني د خبرونې د موضوع په اړه را سره خپل نظر شریک کو که کوم مشخصه پوښتنه لري. عبدالواحد رو که تاسو زمونږه غاوري نو مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني خبرې وکړئ. عبدالواحد رورستا بل استاسو
خدا سایدا دما نظر خدا سایدا چې مقصد کدی مهمه ملاقات چې کار کارو چې اول تعلیم سره تب کار دا بل ورځ چې صحیح تور په کار کړه چې دې دا غدا چې دې پرته مرمۍ دې دې درته په خال کور او دې چې موږ مشران او انسانيت دا دې ښه اخلاق ته
بله عبدالواحد. بله 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 ورور او بخا چې ستا خبرې قطع کوم. خبرونې د موضوع په اړه کرا سره وغږیږي نو خبري ورزو یو بل اوریدونکی راخلو. قدرمن اوریدونکو که د خبرونې د موضوع په اړه سره خبرې وکړي نظر شریک کړئ. کوم مشخصه پوښتنه لري مهرباني له کوم ځینه مو اړیکه نیولې بفرمایئ. وعلیکم السلام. مهربانی خبرونه ته خراغلی
عوام والے محترم اجس پر جو سب تھا السلام علیکم نازلی را ټول کار کوم کا ورو دن کو ته او تاسو مهرمانی ته سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهربانی د
خبرونه باندې قاری صاحب پرسته ماجس پر جو نظر می دادی چې څن کسدر څه اسلام لار څه کتابونه دار اوړي چې د اسلام سره کوم بر دا وی دي چې هغه کس تعلیم لري تعلم لري دانش لري باندې دا شته هغه کس تعلم نه لري دانش نه لري هغه کمر دا شته نو اورون د جوړ هم داش دی لکه فلش تعلیم لري هغه جوړ دی اورون دی رالو حساب دی عمومي نظر دی چې تعلیم پر نر ښځې باندې فرض دی نو که چیرې یو خور تعلیم ولري ښځه مور ده ښځه خور ده ښځه د ژوند ملګری ده ښځه د ژوند د کور دیوا ده که چیرې عمر تعلیم ولري دا که سبا مور شي دا خپل اولادو ته سم تربیت ورکولی شي هغه ښځې چې بیا سواد دي هغه د خپل اولادونه سم نه شي تربیت کولی که چیرې ښځه تعلیم ولري د پلار په کور کښې د پلار د اوږو بار نه وي او که چیرې د خاوند کور ته ولاړی شي خپل په بخت پسې ولاړی شي بیا به د ژوند د مېړه د اوږو بار نه وي که ښځه تعلیم ولري پتو نزاکت کوم رول لوبولی شي دا مې عمومي نظر دی دا چې اوس ښځې تعلیم ته نه پرېښول کېږي یعنې غواړي یو پلار غواړي چې زما زوی قاضي و سردوال وزیر شي مامور شي مدیر شي او خو ښځه زما لور چې ما ته غواړي ګوري یا د کور اجارو کوي دا سم خرافات او رواجات چې په موږ حاکم دي خرافات او رواجات ورک شي پوښتنه مې د مېلمنې څه دا ده چې ځینې ښځې
بله ډیره مننه قاری صاحب پښتون چې د اړیکه نیولې وه خپل نظر یې هم شریک کړ او همداراز یو پوښتنه یې هم درلوده ورزو یو بل اورېدونکی هم راخلو چې مهرباني له کوم ځینه مو اړیکه نیولې د خپرونې موضوع په اړه سره وغږیږئ بفرمایین شنونده عزیز اگر صدای ما را دارین صحبت بکنین از کجا تماس گرفتین
سلام علیکم ناصر خان شنوار
و علیکم السلام شنوار صاحب خبرونه ته خراغلی
سلام علیکم را مستقیم خبرونه کیم
بله بله بله
درنی ملمنی پا گردن تسکول مانی کسی سلام نو منی
علیکم سلام مهربانی
سلام علیکم پتی که خوشک نشتا دیل اسلام او شریعت ورکړی دی یعنی یو مذہب هم ورکړی خطو جسمره نه په مذہب کې په یو کې هم دومره نه و هلته څوک عملي کړی نه اولې په ځان باندې تښته هغه د عمل ډېر مهم دی خبرو په هغه باندې که مونږ کیسه ته به منو کړو هر څه د ګلې ګلزار دي بل تاسو وګورئ زمونږ په ټولنه کښې دغه سرغېرنې جګړې جنګي مسلمان یو کونډ یو ګور یو دغه که چېرته د دې په سوال ته لاس وګوته او یعنې دغه مناسب معاش په مقابل کښې دا کار وکړه نو څومره به ګټوره یې څومره به ښه وي په دې کښې د دوی ډېر مثبت شی ځکه چې که دوی وغواړي اوس که چېرته د یو چا زوی سره کومه چې کچرې یا ولته ورته په دفتر کښې په هغې او که چېرته د ده لور د بل چا سره په دفتر کښې کار کوي هغه ځان ته بده ګڼي نو که څه ایماندار وي او دوی د ایماندار وي خو بیا به د لور باندې هم دغه باور پیدا کړو او دوی ته دغه خطر د چا نه متوجه دی
بلې
کوم حیوانات نه خوري دغه انسانان دي که نه که ته چېرته سالم اولادونه ټولنې ته
مننه شینواري صاحب
دغه خطر نه شته
ډېره مننه ډېره مننه شینواري صاحب او ناصر شینواري چې تماس یې نیولی او خپل نظر شریک ورزو یو بل اورېدونکی هم راخلو بیا به ورشو خپلې میلمنې ته او له دوی سره بحث مخته ویسو مهرباني له کوم ځینه مو اړیکه نیولې ده مهرباني خبرې وکړئ مخکې له دې چې خبرې وکړئ دا د راډیو آواز مو هم ټیټ کړئ چې ستاسو غږ موږ سم نه شو اورېدلی بیا فکر کوم له دې اورېدونکو سره زموږ تماس پرې شو راځو خپلې میلمنې ته اتلوال صاحب اورېدونکو هم مختلف نظریات لرل او په ټوله کښې دوی تاکید کوو چې د ښځو تعلیم مهم ده قاري صاحب پښتون یو پوښتنه درلوده که تاسو یادش کړې وي
بلکل زه خپل سلامونه دوی ته وړاندې کوم او غواړم چې ورته ویم چې ډېر زیات نیک نظر یې درلود واقعا چې کشکې زموږ ټول علما وهڅوي ټولنه ودې ته چې ټول کسان باید خپل اولادونه د تعلیم لپاره سره آماده کړي او اجازه ورته ورکړي زه غواړم چې دوی ته ووایم چې راځئ چې په دې فکر وکړو چې دغه بعضې کسان چې دس باورته خطاب کو چې ہدایت شوی نه دی دا یوازې په تعلیم تربیه باندې اړه نه لري که اتمن دوی تعلیم تربیه کړي دسه بیلاری سوی دی تعلیم تربیه دی بیلاری لار نه ده نو هغه کسان چې خنی هغه په ذاتن خنی هڅه اوس مونږ کېدای شي دومره تعلیم یافته کسان ولرو خو بیا کله کله دسه ناپوهی خبره کوي چې ورته حیران پاتې شي چې دی چې شي کې تعلیم کړی ده نو زه دی ورته غواړم چې وایم چې تعلیم تربیه د دې سبب نه ګرځي چې څوک بیلاری سي لا هم د خپل لار پیدا کړي او هغه د زکه زبیا ورته وایم چې ناقص تعلیم تربیه دې پیسې کړي چې انسان ځان ورکی کچیر ته دوی مکمل تعلیم وکي په یو علوم کې ځان مکمل سره ورسوي او بل قسم په خپل علوم کې ځان زکه چې یو کس ټول شیا نه شیل وسلای نو زه د دې لپاره کله کله د ځوانه طبقه جنکی الکان چې پنځه ته کامیابی کی ډیر سره خپي ولا زه د شایمنه کوختو زه ورته وایم چې هر علم په خپل ځای کې یو شای دی کچیر ته مونږ یو علم نه لرو د نور شیان مرته ناقص کیږي ځکه چې ټول شیان یو بل ته سره اړین دي نو همیشه کوشش وکړئ چې یو علم کې ځان ورسوي سمې ورسوي کچیر ته مونږ ځان سم ورسو او زمونږ یو خور چې په شریعتو کې تحصیل کوي هغه هم ځان سم ورسوي نو دا بل لا برخه اتمن کمپلیټ کوي او پوره کوي نو د دې لپاره زه غواړم چې وایم چې تعلیم تربیه هیڅ کله هم د بدو اخلاقو سبب نه ګرځي هغه کسان چې په اصلاح په دې لار روان دي یا د دوی په نظر باندې به حجاب په خار بازار کې ګرځي هغه هر یو د خپل کورنۍ پوری تړاو لري نه تعلیم تربیه پوری او دا هر کورنۍ خپل پویږي چې خپل اولادونو لپاره د څه ډول محیط تاګر اتاک او ګرځیدا ورته آماده کوي نو راځي چې مونږ په دغه خبرې پسونه ګرځو کېدای شي چې هغه کورنۍ مونږ یو دوه درې څلور پنځه نهایت یو سل کور ولرو خو لکن ماشالله مونږ خې کورنۍ ډیره زیات لرو کله چې ټولنه ټول میدان ته راوځي ټول تحصیل سره وکي زموږ نایم حق کسان چې په اصلاح بیلارین دي د دوی لپاره مزتي اغه ساحه ولکا ورته تنګيږي نو دوی به هم د غوی د تحصیل لاندې راشي ان شاء الله چې حقیقت ځکه چې همیشه اکثریت تابع دي کول دي
bale یک شنمندې دیګه ما به نام ناصر شینوار تماس گرفته بود
میایم با جواب از نو هم اگه اجازه تون باشه ما خواستم که از پیشون تشکر بکنم به خاطر از اینکه ما یک برنامه را به خاطر د قسمت جندر بود که از دیدگاه ما مواد را که آماده کرده بودم یکی از زننده ترین یا برهم شکستنده ترین مسئله که جندر از هم می پاشه در افغانستان مسئله اینمی است که ما بر دختر کسی دیگه بیشتر ساحه را تنگ می سازیم ما به آقای شینوار بسیار زیاد همعقیده هستم وقتی که یک برادر ما یکی از برادرای کشور ما با یک دختر خانم در ادارهش کار میکنه اگر فکر میکنه که او بعض نواقص هر انسان نواقص داره پس چقدر خوب است من حیث یک عضو فامیل وقتی که ما شما در یک جای کار میکنیم ما 400 500 خانه بیدار هستیم با تو خو میشیم نیستیم دیگه 400 500 هستیم امرایشان فیزیکی و روحن ولی در دفتر ما 800 900 هستیم چقدر پس اصل فامیل اولموج هم تشکیل یافته ما چطور میتونیم که اونا را راهنمایی بکنیم ما در مبحث هایی که در امی پرزنتیشن جندر خود که زن یکی از شکننده های مسئله جندر در افغانستان است اوی است که اکثریت کسایی که دخترایی که فعلا به مکاتب نمیرن مکتب ترک میکنن یکی از علت هایش پشت سر گرفتن از اونا از طرف بچه ها یعنی گفته برادر ما حیوانات خوجا نیست خو امی جنس انسان است و با وجود از اینکه خود شون در خانه خود خواهر دارن مادر دارن دختر دارن از دست از اونا نمیرن و از حتی کسایی که به اصلاح فاکولتای خود میگیرن ترک میکنن به خاطر از اینکه امو سیستم ترانسپورتیشن تو گپا یکم ذره مشکل است کسایی که اکسس دارن یا دسترسی دارن به این موتورا میتونن استفاده کنن یگان کسایی که از راه دوردست میان از ترس همی مردها و جنس مرد بالاخره او ترک درس میکنن چون برش مزاحمت میکنن بله. اگر ما مردها واقعا اگر مردای افغانستان سر خود اعتماد میکنن اگر مردها محیط آماده بسازن شاید تمام زنها به بسیار جرات هم بر کار میان و هم بر فعالیت میان بله. مثلا من یک رول پلی ده و پرزنتیشن داشتم که بر هم اگه جالب بود میگفت چرا شما کشیدین اتا سریگان تا هم خوش نخورده بود من میگم وقتی که یک دختر خانم به یک دفتر کار میکنه رئیسش میای یک کار خوب و کامیاب میکنه، میای دست خود سرشانش آفرین بچیم این کار بسیار خوب کردی. ما میگم بیاین که برادرای ما به هر سن سال که هستن خود اجازه از ایره نتن که سن ما کلان من حیث پدر هستم، ما میتونم که ایره به اصلا لمس بکنم آفرینی بتمش، به خاطر از اینکه مرد دیگه کی وجه است، بچی دیگه کی است، فکر میکنه که دخترش و خواهرش و مادرش اگه به یک ارگان کار میکنه حتما دیگه مردا هم با او امی سلوک میکنه. بچه خوب است هر اون کس در دفتر خود خودش متوجه باشه بله. که کدام سلوک باید اجرا نکنه تا باعث پیشرفت زن چی درسه تعلیم تربیت چی درسه کار است محیط برش تنگ نسازن.
بله تاسو صبر تر گرزو قدر منوریدونکو تاسو موږک له ازادي رادیو څخه اوري ورزو یو لنډه د مراخلو برتر گرزو
په هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
په خیر راغلی ورزو یو څو دا اوریدونکو ټلیفونونه راخلو را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی دی. مهرباني لکم زینه اړیکه نیولې ده د خبرونې د موضوع په اړه له ده سره اړیکه پرې شوه. یو بل اوریدونکی راخلو بفرمایئ. شنوندې عزیز از کجا تماس گرفتین؟ صدای شما را ما داریم، بفرمایئ. خ له دوی سره مو ماډی کپریش وا ورزو یو بل لوریدم کې دوی مسل شوی دی. مهرباني لکم زینه ماډی کنیوله.
سلام علیکم محمود د فراه ولایت.
وعلیکم السلام محمود رور خبرونه تخرغلی.
زدا غوامس د اس پروګرام چې دی دا د افغانستان پختای ورځ نه د سرخولی دخل ګلور مور خور دمت ته یلم کی په پټ سترګو غوښنه کانه دی او خلګه بد باندې وای دای دی وهای دی بیا اخر دغه چې بد پر وای دغه چې بد پر وای دغه یا خور یا ناموس نه جوړ سی بیا دغه نر ډاکټر ته ریس ډاکټر سردا ده دغه دی ډاکټر سردا ده درک
مننه محمود ول فرات خیاړی کنی ولې وا خپل نظر را سره شریک ورزو یو بل اوریدونکو هم راخلو بفرمایئ. شنوندې عزیز از کجا تماس گرفتین؟ وعلیکم السلام خوش آمدین به برنامه، بفرمایئ. خب دا آواز دلک سم مونږونه ورې د مهرباني وکي د خبرونې د موضوع په اړه سره خبرې وکي او کوم مشخصه پوښتنه
وکړي. ډیره ښه تکلې د ډیره د ټول د خبرونې دا علم خو په خزه او نر باندې فرض ده. متاسفانه چې کوم عالمین دلته مکتبو ته راځي په لار کې موږ خلک ډیر تنګي دوی چې موږ خپل ځینونه ومینځو او پاکی کو چې دا خویندې مندي بازار ته وګلا تعلیم ترته وکي نو نه خایې ټول وخت باندې نه ده دا چې هر سره خپل خور مونږ لري او دا چې په هغه کې د ولادت کار وکړي چې دا زنانه دا خویندې مندي معلومې چې موږ په لارو باندې دي دا سره خلک دې زیات تر دی ولې نه په باندې دا ده خلک منې چې زیات د خزو خصوصا په کابل کې ډېر زیات ده دوه نه زیات ته ځینې نه سیوا دا په وخت کې یو خزه ته اسلامی فریضم دبی
بله مننه ډیره زیاته عبدالمبین او فکر کوم لزابل څخه اړیکه نیولې وا ورزو یو بل اوریدونکو هم راخلو. مهرباني لکم زینه مو اړیکه نیولې د خبرونې د موضوع په اړه سره خبرې وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بله بفرمایئ.
لبارې دې مې ما چې تاسو
بله
موضوع برنامه امروز ما تعلیم زنا و ای که تعلیم بر زنا چقدر اهمیت دارد در زندگی اجتماعیشان در می رابطه صحبت میکنیم.
اسمایی چه چیزون که بلدن علم بر زن و مرد فرض است،
بله.
ولی در چوکات قانون اسلامی بینید شما میبینید چیزون فای دو مردانه. به نظر ما که همیز مردانه بیخی جدا شود، همه زنانه جدا شود، همه هر چیزش بهترین کار همیست، نه آزار اذیت میشه، نه چیز دیگه. حالا ببینید شما در دفتر میرین، دو تا دختر ششتاد مردا در پولیشتا بعد سلام علیکه دیگه. از نظر ما که جدا باشن بهتر عزیز، مردم مزایمت نمیکنه، بسیار خوبیش میشه. نظر ما می بود.
بله تشکر شنونده عزیز. میرم یکی دو شنونده دیگر هم میگیریم، باز پس برمیگردیم به میمان عزیز خود. بفرمایید شنونده عزیز از کجا تماس گرفتین؟ شنونده عزیز اگر صدای مرا دارین بفرمایید در مورد موضوع برنامه صحبت. خب تماس ما با اینا قطع شد، یک شنونده دیگر میگیریم. بفرمایید شنونده عزیز از کجا تماس گرفتین؟
السلام علیکم. سلام علیکم هیلی و احترامات پردیس صاحب تا و دا آزاده رادیو محترم تخنیکر تا و دا طول مینگنا کو آوردین کو تحیل درم چرا ترو غاو جور وای.
و علیکم السلام. خبرونه تخرق لی نم دیم را تو لکم زینه دیاری کنی ولی ورور
مننه کوم عنایت الله تنگیوالی هم دا وردگونا.
عنایت الله لوردگونا دیر خرق لی خبرونه تمیروانی دی خبرونه موضوع پر رسر خبری و که کم مشخصه پختنه هم داری. استاسو آواز من صحیح نلرو که دوی سرمو متاسفانه اړیکه پرې شوه. ورزو د نننۍ خپرونې یو وروستی اورېدونکی راخلو او بیا به خپلې میلمنۍ سره بحث ادامه ورکړو. بفرمایئ شنوندې عزیز از کجا تماس گرفتین؟
بله السلام علیکم. زه ګوشه خان تنی د خوشلا څخه.
وعلیکم السلام تنی صاحب، خپرونې ته ښه راغلی.
مننه پردیس صاحب، تاسو ته د خورجانې ته ټولو افغانانو ته مکې هیلې سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
زه خپله یو نظر لرم، د خورجانې نه یو پوښتنه لرم. نظر دغه ده، موږ د هجرت وخت په پاکستان کې تېر کړی دی. زه خپله فلم څلوېښت کلان یم. نو په بنو کې د بنو خلکه داسې مذهبي خل دي، یا یو سړی اوچت شو په د خپله لور باندې مکتب ویلو، سکول په ویلو، یا دغه ټولو علاقې د منطقې خلکو دی ډېر زلیل په نظر کې حق کړی وو چې ته ډېر غزیل سړی ته په لور باندې سبق وایي داسې کوي. خو خلاصه د کیسې دا وه چې هغه لور یې پوهنتون ویلی وو، ډاکټر اشوه. کله چې ډاکټر اشوه کلینیک ورته جوړ کړو په هغه کلي کې، نو بیا دغه لور پلار پاڅېدلو د کلیوالو ته وویل چې وکړو. ما یو عزت د لاسه ورکړو، خپل ځان مې بې عزته کړو ستاسو په نظر کې، خو د ټول کلي د منطقې عزت مو وساتلو. وایي چې څنګه وایي چې ګوره اوس دا امجن شته، ستاسو لورانې خورانې ښځې به راځي، دغه خپله زما لور به د دې علاج کوي، تدوی به کوي، غیر محرم سړی نه ده. د ټول کلي عزت مې وساتلو، پرده مې وساتله، خو ما خپل عزت لاسه ورکړو. نو زه ټولو خویندو ته احترامانه او ټولو افغانانو ته احترامانه دا خواهش ورنه لرم او دا هیله ورنه کوم چې په خپلو لورانو باندې، په خپلو خویندو باندې مکتب ووایي، تحصیل ووکړي، او بیا د شریعت په چوکاټ کې ګوره. اوس په سعودي کې تحصیل شته، ایران کې شته، په هرځای کې شته، خو دا د موږ داونه چې داسې یو زمینه ورته مساعده کړي پردېس چې داسې دې په حجاب کې مثلا خور لاړه شي، تحصیل وکړي، ډاکټري وکړي، درملنی وکړي، بل وکړي، بیا به هم وطن ته خدمت
کړي. مثلا د فساد نه مطلب دی. وخت کم نه کا لنډ مراته پښتنه وای مطرح کوي، نو چې وخت کم نه شو شي کړای.
او بل لا خو ځان نه مې دایو خوښ ته چې مطلب او کچري دی په دولت کې شکار کوي، مثلا نو په وزارت کې دی، خځو چارو په وزارت کې چې د خځو لپاره داسې یو علایده داسې یو خپل ډیسپلین جوړ کړي چې د ښځې د خلکو د اذیت نه دی، مطلب باندې خلک چې دي ځوانان دي چې دا اذیت ورته جوړوي، مثلا ښایي داسې یو طریقه ورته جوړه کړي یو ځان ته ترانسپورټ. ځکه الحمدلله اوس افغانستان کتیب بجه لري، افغانستان دولت په دې باندې مصرف کوي. ان شاء الله دا ټول مشکل به شو.
ډیر مننه تڼۍ صاحب د خوست نه اړیکه نیولې وه. تلوال صاحب، خبرونې وخت هم کم نه کا، لنډ لنډ اوریدونکو کوم پوښتنې چې مطرح کړي ځواب ورته ورکړي.
مننه زبا اول راسم د عبدالمبین زابل څخه چې تماس نیولای وو. زه فکر کوم چې د دوی احساسات ډیر زیات قدر ور دي. کاش کز مونږ د هیوا ټول ځوانان او ټول نارینه طبقه دغه احساس ولري چې یو چیرته که یو نارینه بی ادبی کوي د یوې ښځې په مقابل کې هلته لسګونه نور نارینه هم شته، خو په تاسف سره ورته ګوري چې زما خور مور خو نه ده چې وکړم څه هر شی ورسره کوي. دغه د دې سبب ګرځي چې هغه بی ادبه کس لا هم جرأت زیاتېږي. نن دلته یو څوک بله ورځ بل چیرته یو څه کوي، نو دا به ښیي چې زموږ ورونه چې په ښار کې داسې یو کس ویني، د یو کس نه د دوی تعداد ډېر دی، ښه دی عمل ته سبق ورته ورکي چې په آینده کې کله چې دا ټولنې ته راوځي نو سم د انسان غوندې به ګرځي.
بله،
بل زمونږ ورور زنګ وهلی و چې خپل نوم یې وانخیستل، چې ویل جنکۍ د نارینه سره په یو دفتر کې کار کوي او دوی سره قول ورکي. زه فکر کوم چې دا قول ورکول ستړي مشي، دا شیان د هر چا دغه بالکل شخصي مسله ده. که چیرته یو نارینه فکر کوي چې دا فیصله ډیر زیات د اسلام له لحاظه ورته حرام دی، خپل د اجتناب وکړي. او ضرور نه دی چې حتما یوه ښځه د هر څه نه باید اجتناب وکړي. بله مسله دا ده چې دوی وایي که یو بیل ځای جوړ سي، چې دا زموږ د څو ورونو پوښتنه وله چې ترنیوال صاحب هم همدغه پوښتنه درلوده، چې زه فکر کوم چې علایده جای د دشت لپاره، علایده ځای د کار لپاره دا بسنده نه دی او نه هم دا چاره سازي. ځکه چې مونږ یوازې نارینه په کار ساحه کې او د تعلیم تربیه په سیمه کې مونږ ورسره سرکار نه لرو. مونږ کله چې خار کې سره ګرځو، خار بازار کې سره ګرځو، مونږ شپخانو کې سره ګرځو، مونږ وزارتونو کې ضرورت مو پیدا کیږي، هلته ګرځو، مونږ بازار ته سودا پسی کوو، دا ټول ځایونه کې نارینه شته او هلته مزاحمت کوي. کوم بازار بیل کو؟
بله، ډیره مننه تلوال صاحب چې خبرونه ته راغلی. په بخښنه سره چې وخت کم ده نو مجبور یو چې همدلته له قدمونو اوریدونکو سره خدای پامانی وکړو. قدمونو اوریدونکو ډیره مننه چې تر دې دمه له موږ سره وي. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارم. د خدای پامانی.